تعصي النظر.
دائما ما يكده تا 15 دقيقة باس لروشي أسد الله لدين وكور بدأ خطر هاقي وران دي تدي ساعت لاند خبرنا. دا طالبان حکومت منیر شوه د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د کابل در لوان سیمه کې لخبله کوره یو بل ځای ته لیږدول شوی دی. د طالبان د حکومت یوې باوري سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل چې د ښاغلي حکمتیار د اوسېدو کور چې پخواني پرزیدلي حکومت ورکړی و د دفاع وزارت اړوند و نو ځکه ترې اخیستل شوی. یو بل سرچینې بیا ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي حکمتیار ته د کابل وزیر اکبر خان سیمه کې د طالبانو حکومت کور ورکړی دی. د ګلبدین حکمتیار زوی حبیب الرحمن حکمتیار هم ازادي راډیو ته وویل چې له اوسني حکومت سره د خبرو په پایله کې د دارالامان کوره بل ځای ته کډه شوې دي. د افغانستان د بشري حقونو خوځو او نجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبان له حکومت غوښتي دي چې د تعقیب شوو او تریتم شوو کسانو کورنیو ته ځواب ورکوونکي اوسي. رینا امریل حقیقتا د خبرېدو د نړیواله ورځې په مناسبت چې پرون د مارچ په 23مه ولمانځل شوه دغه څرګندونې کړي. هغې هم که څه دانه دي ویلي چې څه شمېر کسان په افغانستان کې د طالبان لخوا تعقیب او تریتم شوي خو زیاته کړې ده چې یو شمېر کورنۍ د خپلو غړو د تریتم کېدو او تعقیب ځایونو د موندلو هڅه کوي. د راپورونو له مخې له تېر اکتوبر میاشت راهیسې د افغانستان د خوجوش خوځو د غورځنګ غړي منجي صدیقي او د تعلیم دوه فعالان احمد فهیم عظیمي او صدیق الله افغان د طالبان د سفارتو په بند کې دي. د او د اوکراینه د پلازمېنې کیف په مرکزي سیمه کې نن دوشنبه سهار د 14 غږ اورېدل شوی دی. فرانس پرېس خبري اژانس په کیف کې د خپلو خبریالانو په حواله وویل چې له 14 سره هممهاله د خطر زنګونو حل شوي او له خلکو وغوښتل شوي دي چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي. تازه د رادیو د خبر مرکزي څانګې د چارواکو په حواله لیکلي دي چې په کیف کې د یو توغندي ټوټې د هستوګنې په ودانۍ لګېدلې او زیانمنه کړې دی. تر دغو 14 څو ساعته مخکې بیا روسیې د اوکراین د پرجنوبي ښار میکولایف د بیپلوټ الوتکو بریدونه وکړل چې لږ تر لږه ولس ملکیان پکې ټپیان شوي دي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 5%
متاسف یم چې حکومت د جګړې
نظام حتی کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر فعالیتونو اندېښنه ښودلې ده. ښاغلي مکال په مسکو کې وروستۍ حملې ته په اشاره چې مسؤلیت داعش منلی د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ بللې. هغه له افغانستان د خپلو ځواکونو د وتلو په برخه کې د جو بایډن پر پریکړه هم نیوکه کړې. د طالبانو حکومت که څه هم د داعش په وړاندې د فعال مبارزې خبره کوي خو دغه ډله وخت نه وخت افغانستان کې هم بریدونه کوي چې تازه هغه یې د تېرې پنجشنبې په ورځ د کندهار حمله وه چې لسګونه کسان پکې مړه او ټپیان شول. پوښتنې دا دي چې داعش افغانستان کې څه ډول فعالیت کوي، د دغې ډلې غړي افغانستان کې دي او که له نورو هیوادونو ورځي، د مسکو وروستی برید چې مسؤلیت داعش ومانه په څه معنا دی. دا او نورې پوښتنې په اونیز بحث 25 دقیقې کې له خپلو میلمنو سره څېړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د پوځي او سیاسي چارو شنونکي احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابه غړی عنایت الله همام. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایو. بحث به له ښاغلي اندړ نه پیل کړو. اندړ صاحب، څه فکر کوئ بحث به دغه د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د مشر مایکل مکال نوي اندېښنې او تازه اندېښنې نه پیل کړو؟ دی وایي چې په افغانستان او سیمه کې د داعش وړتیا او د عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده، آیا همداسې ده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی لودین صاحب تاسو ته او ستاسو د خپرونې قدرمن میلمه ښاغلی عمام صاحب ته او ټولو د ازادي راډیو اوریدونکو ته خپلې نیک هیلې او سلامونه وړاندې کوم. په امریکا کې خو تاسو وینئ چې یو خو د ولسمشریز کمپاین او انتخابات را روان دي، له بل لوري امریکا اوس په سیمه او نړۍ کې د ډېرو خپلو رقیبانو سره په تشنج او په جنجال کې ده. او دا چې ښاغلی مایکل مکال ویلي دي چې د افغانستان دوی ته اروپا ته او امریکا ته داعش خطر ده، موږ وینو چې اوسنی حکومت د داعش او د نورو تروریستي ډلو په ضد کلکه مبارزه کړې ده او د هغوی په ماتولو مهارولو کې ډېر بریالي دي. خو په افغانستان کې ډېر اوږده جګړه تېره شوې ده. د افغانستان ګاونډیان تل افغانستان ته توطیې جوړې کړي دي، لکه پاکستان او ایران او داسې د مرکزي اسیا هېوادونه هم ځینې اوس شروع کړې ده. په افغانستان کې پولې ډېرې آزادې دي، موږ وچه کې ورسره پراته یو له ګاونډیو سره. داعش یو بهرنی یا د افغانستان نو سیوا یو پدیده ده. افغانان په دې 50 کلو کې د توریزم ښکار شوی دی، زموږ وطن ویجاړ شوی، زموږ ډېر خلک وژل شوي دي. د دې ریښې باید د افغانستان له پولو نه د باندې ولټول شي. او تازه چې د امریکا یو لوړ رتبه مامور ښاغلی پاول ویلیمز ویلي دي چې داعش په خپله د امریکا له لوري جوړ شوی ده. د سوریې په جګړه کې هم د دوی زخمیان په اسرائیلو کې تداوي کول، بېرته جګړو ته لېږول. نو دا یو افغاني پدیده نه ده، خو د افغانستان اوسنی حکومت هم ځینې ستونزې لري. د نړیوالو د سیالیو سره ښه سیاست نه کوي، په کور دننه کې د خلکو مشورت نه اخیستی. ستونزې دي، یوازې فزیکي امنیت نه شي کولی چې د افغانستان وضعیت.
نو انور صاحب، تاسو وایئ چې داعش بهرنۍ پدیده ده، د طالبانو حکومت هم ورته څرګندونې او ورته دریز لري. نو کله چې یو بهرنۍ پدیده په افغانستان کې دننه فعالیت کوي، دلته پښتنې راولاړېږي چې څوک د دوی په استازیتوب دغه بریدونه کوي. خپله دغه بریدونه چې کېږي، فکر کوي بهرنیات باید او که نه په بریدونو کې یا هم په نورو عملیاتي کارونو کې له افغانانو نه استفاده کوي؟
ګوري ښاغلی لودین صاحب، داعش نه یوازې چې په افغانستان کې تیره میاشت په ایران کې، په پاکستان کې هم همدې کې، همداسې په خپله په روسیه کې، په مسکو کې تاسو 3 ورځې وړاندې ولیدل. دا یو بینالمللي پدیده ده. دلته افغانان له دوی سره نه قومي نه مذهبي بیز لري، خو د افغانستان وضعیت او د تیرو نیمې پېړۍ جګړې ښودلې ده. طالبان که هر څومره وایي چې موږ سلنه امنیت راوستی شو، دا ناممکنه ده. دلته نه یوازې داعش بلکې نورې توریستی ډلې هم کوشش کوي سربازګری وکړي. د افغانستان خلک په اقتصادي او سیاسي معاشره کې دي، خلک اقتصادي ستونزې زیاتې دي. زه باور لرم چې له ډېرو توریستی ډلو سره به دوی د ځینو ناخوالو له کبله یو ځای شي، او د اوسني حکومت امنیت به وننګوي. ځکه که چیرې په افغانستان کې یوازې امنیت باندې شرط ښه کېدلی، دا به نو ډېرې ښه خبره وه. خو زموږ خلک ډېر له نورو ستونزو سره مخامخ دي چې هغه باید اوسنی حکومت پامورتو کې. موږ یو قانوني حکومت چې اساسي قانون لري نه لرو. زموږ خلک اوس هم په تېښته کې دي. د خلکو حق په مکمله توګه نه ده ورکړل شوی، کار حلکاته نه سپړل شوی. شاید په خپله د طالبانو په تحریک کې هم دغسې ډلو لکه داعش او همداسې د پاکستان استخباراتو هم کار کړی وي. دوی ځکه کوشش کوي چې په افغانستان کې وخت نا وخت خپلې حملې وکړي. خو په څرګند ډول باید وویل چې دا افغاني پدیده نه ده. امریکا د خپلو رقیبانو لکه شوروي او چین او ایران او همداسې د هند په مقابل کې د افغانستان له اوسني وضعیت او خاورې څخه استفاده نه کوي.
بله، کور ودان اندر صاحب سلامت اوسئ. ښاغلی عنایت الله همام، زه د طالبانو د ویان زبیر الله مجاهد خبرې راخلم. هغه ویلي و چې داعش په افغانستان کې په مکمل ډول ځپل شوی او د ځواک د جذب توان نه لري. څه فکر کوئ؟ د تیرې پنجشنبې په ورځ په کندهار کې خونړۍ حمله وشوه. هلته د طالبانو ګڼ شمېر چارواکي تللي وو چې له بانک خپل معاشونه واخلي، اما برید پرې وکړ. لږ تر لږه 30 کسان فکر کوم پکې ووژل شول. نو دغه ډول بریدونه څنګه ترسره کیږي؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تاسو ته او تاسو ګرانه میلمانه، اول تاسو په سوال په ارتباط تاسو ته عرض وکم چې یو په دغه شرایط افغانستان لا تر اوسه د اضطراري حالت نه دی وتلی. لا تر اوسه هم نظامی حالت ده، نظامی حالت کې ده، فوق‌العادگی حالت لري. په دې حالت کې یو شورشګر او یو یاغي جریان بالکل سل پر سل ځپل کېږي نه، څه د دوی ریښې پاتې کېږي، خصوصا چې د بهر نه لکه شرایط برابري هغوی ته اکمالات او تخنیکي مرستې وشي. او څه حساسیتونه هم په دې کې کله ناکله، خصوصا د داعش په نامه، لکه هغه حساسیتونه چې مذهبي حساسیتونه دي، په هغه کې هم استعمالېږي. داعش اوس د یو متمرکز سازمان په حیث یا د یو هغه سازمان چې خپل استراتیجی وتا کی دغه نه په افغانستان کې خو بالکل اختیار زپل شوی ده، دغه سچې شبکې محلي شبکې وو زپل شوی ده او گرفتار شوی دي. پاتې شو هغه بهرني کسان اجیران چې اجیر کیږي او کېدای شي چې د افغانانو څخه یا د تاجکانو څخه یې څه کسان دي چې اوس دا په دنیا کې د مهاجرینو یو سپو باندې استخباراتي سازمانونه مختلف جریانونه کسان استعمالیي استخدامایي هغوی منیپولیشن کوي، هغوی لکه هغوی ته دوکه او فریب ورکوي او هغوی د یو عقیده یا نظر دغه په نامه په بهانه هغوی استعمالوي او پیسې ورکوي. او بل دا چې داعش داسې یو برچسپ داسې یو دغه ګرځېدلی دی چې هر چا غواړي چې یو بدنامه عملیات په وځای کې وکړي هغه به داعش باندې دغه کې نسبت ورکوي هغوی ته. نو افغانستان کې هغه خصوصا په دې ښاري غټو د افغانستان د غټو ښارونو کې د داعش څه چې محلي شبکې وو چې هغه هم د جمهوریت له دورې څخه پاتې وو هغه څه متلاشي شوي دي څه پاتې نه دي، خو د تروریستي عملیات دهشت افغاني عملیات چې دی دا په پوره دنیا کې مشکل ده چې بیخي سل پر سله وځپل شي او هغه پیشبیني وشي او هغه دپاره تدابیر ونیول شي.
بله همام صاحب، دغسې حالاتو لپاره ممکن د مسکو برید چې وسو چې 130 کسان تر اوسه پکې وژل شوي چې د دوشنبه ورځ د موږ تاسو دغه بحث کوو، 130 کسان په مسکو کې وژل هم همدغه ادعا سره مرسته کوي چې تروریستي حمله ممکن په هر ځای کې وشي، له دې وړاندې په نورو پرمختللو ښارونو کې هم شوي. اما پوښتنه دا ده همام صاحب، چې د طالبانو حکومت ته څومره یو لوی سرخوږی دی د داعش موجودیت او دغه د نړیوالو سرګندونې د امریکایي چارواکو او نورو چې وایي په افغانستان کې د داعش وړتیا د اندېښنې وړ ده، طالبانو ته څومره یو لوی سرخوږی دی او څه وکړي طالبان چې له دغه سرخوږي ځان خلاص کړي؟
زما په خیال دا دواله طرف په یو ریاکارانه دیالوګ کې گرفتار دی. که د داعش دا په مسکو کې څه عملیات کړي اول خو دا ثابته شوی نه ده. بل دا چې د داعش هغه کسان چې تقریبا 60,000 کسانو د چې روسیې اصل وو په سوریا کې وو په هغه نه څه کسان ډېر کسان وژل شوي دي. اوس هم روسان هغه پایګاه چې په سوریا کې دی هغوی باندې بمباران را شروع کړی ده. خو دا عملیاتونه چې کېږي دا اکثر هغه د زمانبندي په اساس د چا ته ګټه رسیږي او د چا د کار د شوي او طریقه ده. دا خپله ثابتوي چې دا د یو سیاسي سازمان په نام کیږي، خو اصلا دا اختلالي او مزاحمتي عملیاتونه دي چې لکه اوس فرانسه په افریقا کې د روسانو نه ډېر ځپل شوی دی په د روسانو متحدینو څخه او علني ډېر ډېر غمجن دی او ډېر په قهر دی. نو څه بل ورځ ایمانوئل مکران ویلي وو چې موږ خپل عسکر د یوکران جنګ کې راولو او کېدای شي چې دلته یا په دغه کې دا د دی جی ایس ای سازمان چې ده د دې ارشیوې دا ده چې اکثر محلي مقامات د داسې استعمالي چې هغوی پکې پوه نه شي.
همان صاحب، طالبان څوک چې له دغو تشویشو اندېښنو نه ځان په امن کې او د ځان لپاره دغه کوم سرخوږی چې دی د داعش چې وخت نا وخت بریدونه کوي دغه بریدونه له منځه یوسي، حداقل مخې ونیسي، یا کچه راکمه کړي؟
کچه خو راکم شوی ده. او پاتې شو دا شورشګر، یو شورشګر چې په حکومت کې رسی کې هغه اطلاعات او دغه استخبارات ډیر قوي وي، ځکه چې دوی خپل سره کوم چې قوانین یا وضع موجود یا ستاسو مات کړي وو دوی ته هر څوک معلومي. خو لا تر اوسه یو استخباراتي لکه ډیر خیاري ده چې دغه مخکې هغې نه چې یو عملیات سرته ورسي کې په کار د چې مخنیوي وشي او هغه کسان افشا شي او په شبکو باندې نفوذ په کار د چې دې شبکو باندې نفوذ شي تر څو چې د اصلي هغه څه چې دوی اراده دي هغه. او بل دا چې ګاونډیانو سره په کار د چې د دلته په کار د چې امارت اسلامي د خپل ګاونډیانو سره ډېر اړیکې او هماهنګي وکړي او د ډېر لنډمهاله مقاصد څخه ډډه وکړي، ځکه چې دا تروریزم او بینظمی او بی‌ثباتی چې دا یو ساری شی ده
او ګډ مسولیت دی یوازې سره مخنیول یا مخنیوي امکان نه لري. کور ودان هم هم سلامت او اندر سی د امریکایي چارواکو له سرګندونو داسې ښکاری چې حقوقی د مسکو بریت ته په اشاره یا د مسکو بریت ته په غیر مستقیم اشاره په افغانستان کې داعش موجودیت ته اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې په افغانستان کې د داعش عملیاتي وړتیا د اندېښنې وړ ده. څه فکر کوئ د مسکو بریت د افغانستان له حالاتو سره یا په افغانستان کې د داعش ګواښ سره څه اړیکه لري؟
مننه کوم. لومړی خو دا چې امریکا اوس هم په نړۍ کې سوپر پاور ده او د دې استخبارات ټکنالوژي دومره مخکې ده چې دوی باید د دغه یو سازمان چې ډېر هیوادونه او په خپله د دوی ځینې مامورین هم په نیوکه باندې کوي چې دا د امریکا لخوا جوړ شوی د دې سازمان ریښې پیدا کول ورته اسانه دي. او بل دا چې هغه کسان چې په مسکو کې نیول شوي ټول د تاجکستان او د نورو هیوادونو اتباع دي دا په افغانستان پورې سارن لري. په افغانستان کې هم په کندهار کې همدا تروریستي عمل وشو. دا بیا وایم چې یو بینري پدیده ده. دې لپاره باید د افغانستان خاوره باید او له وضعیت نه باید استفاده ونه شي. او بل موږ وینو چې چین په افغانستان کې غواړي چې ډېر اقتصادي سرمایه ګذاري وکړي او امریکا کوشش کوي چې چین وډار کړي او نړیواله وډار کړي چې تر څو وړاندې رانه شي او نه غواړي چې د پاکستان په څنګ کې داسې یو بل هېواد چې هغه د چین او روسیې له ایران سره ټینګې ملګرتیا ولري. نو دې لپاره د افغانستان اسلامي امارت پکار ده چې متوازن سیاست وکړي. د امریکا سره د دوه د تړون پاک باید سره خبرې وشي او خپل شرایط ورته وړاندې کړي چې امریکا د افغانستان هغه کنګل شوی پیسې او د تحریمونه زموږ وایرین د خوشي کړي. زه باور لرم چې د دغه سي توریستي ډلو لپاره چې په سیمه کې فعال دي لکه څنګه چې مخکې ملما همام صاحب ویل د دې لپاره یو ګډ عملیاتي او پراتفي پلان جوړ شي او په ځپلو کې ګډ کار وشي. داسې نه کېږي چې په هر نړۍ کې چې په هر ځای کې یو پیښه کیږي هغه به په افغانانو او د افغانستان په اوسني حکومت باندې کیږي. دا له امکانه لري خبره ده. موږ وینو چې د جمهوریت په وخت کې هم طالبانو د داعش په ضد کلکې جګړې کولې او دوی اوس ډېر کوشش کوي چې د خپل دغه مخالف چې جبهي جنگ نشو سر کولای بلکې کله ناکله په ځینو ولایتونو کې شریکي هم کوي. د دوی په ځپلو کې ډېر بریالي دي خو په ټوله کې د دغه زبرځواکونو د سیمې وادو لپاره پکار ده چې د افغانستان اوسنی حکومت سره جوړ جاړی وکړي او د افغانستان حکومت هم باید یکه تازینه لاس واخلي او د خپلو خلکو د جغرافیې لپاره مناسب شرایط د خپل ګاونډیو او د نړۍ سره وړاندې.
او اندر سبیا پختنه ممکنه اوریدونکو ته دا هم پیدا وی چې دغه په بحث کې یادونه وشو تاسو هم یادونه وکړه او کاغلی همام صاحب هم یادونه وکړه چې داعش په هر ځای کې حمله کوي خصوصا په افغانستان کې په ایران کې مثلا دریدونه کوي دغه راس په پاکستان کې دا په مسکو کې تازه د تیرې د همدې اونۍ بریټ کړی چې یو سلو ودیس کسان پکې وژل سوي دي. نو د دوی مرکزیت چیرې دی؟ سرچینه خو له عراق نه و چې د اسلامي دولت ډله له عراق راپورته شول اوس مرکزیت چیرته دی؟ فکر کوي لا هم په منځني ختیځ په عراق کې دوی مرکزیت لري او کنه یو شبکه ده چې مرکزیت معلوم نه دی او هر خواته ځي بریدونه کوي او ګډوډي رامنځته کوي.
دا ډېر مشکله پوښتنه ده. دا باید هغه خلک ځواب کړي چې ډېر قوي استخبارات په لاس کې دي او زه باور لرم چې ورته معلوم هم دي ځکه یو دغه سينورو چې ټول نړۍ ته خطر وي هغه ډېر غټه بودیجه په کار لري او لوجستیکي او هماسې قوي صلاحیت په کار دي. دا ډېر زه باور لرم چې کشیر روسیا او چین او امریکا وغواړي دا ډېر ژر پیدا کوي شي. خو د اوس لپاره د افغانستان ته چې کومې ستونزې بهیږي زه په پوره ډاډ سره ویلی شم چې دا د پاکستان دغه پروژې حکومت ده چې وخت نا وخت د افغانستان هر حکومت ته ستونزې پېښې کړې دي او اوس هم د پاکستان د توریزم د مور په نامه یادیږي او هلته ډېرې مدرسې همداسې د عربو د ازبکو د چچنیانو لپاره کمپونه شتون لري. ټوله نړۍ ورباندې خبره ده خو نړۍ هم لوبې کوي او د داعش د خپلو رقیبانو لپاره کار اخلي. همداسې افغانستان کې چې ډېره اوږده جګړه تېره شوې ده د افغانستان د دغه مظلومو خلکو او دغه خراب وضعیت نه دوی کوشش کوي چې د خپلو رقیبانو لپاره کار وکړي او یوازینۍ لاره اوس لپاره همدا پاکستان ده چې هلته عربان هم کې موجود دي او دغه مدرسې ټول د غرب او سعودي عربستان تمویل کیږي، هلته باید پلټنې وشي.
بله کور ودان اندر صاحب، همان صاحب تاسو هم په همدې نظر یې چې د داعش مرکزیت معلوم نه دی او کنه تاسو معلومات شته چې مرکزیت کوم ځای کې دلی؟
تاسو عرض وکم چې د هغه وخت چې په دوی په دولت یعنی په شام عراق کې د لوی عملیات په لویه کچه عملیات وشو، یو څه گرفتار شو، یو څه هلته پاتې دي، خو اکثر د دوی اوس هغه سکلت د عملیات او مرکزونه په افریقا کې راغون شوي دي. اکثر هغه کسان چې دي په افریقا کې تللي دي، افریقا ډېر یو مناسبه ځای ده، هلته فکر ده، هلته استعمار ده، هلته نور دغه دی. خو دا دهشت افغان سازمانونه یا نور د شورشګر سازمانونه تر څو چې دی دغه د سیاسي لارې چارې پیدا نشي، هندوستان تقریبا 10% خاوره یا وخت د شورشګر په لاس کې و، د راجیو ګاندي په وخت کې او د نور د مدینه مخکې. دوی کوشش وکړو چې د هر یو شورشګر سره کینی او ورته ورسره قراردادونه وکړي، سي امتیازونه ورکړي، او یو اوس یو څه شورشګرانو باندې دوی مسلط شوي دي. نو دا یوازې په استخباراتي لوبو کې، یوازې په بمباري کې، ما تاسو په افغانستان کې دا تجربه وکړو، او دا د شورشګري په خپله سبقونه لکه کانتر انسرجنسي یعنی ضد شورشګري درسونه چې دي، یوازنۍ چاره چې دي هغه سیاسي خبرې دي، اترې دي، او هغه نارضایتي چې په یو ځای کې دي هغه ریښې وچول پکار دي. او اوس یو حالات پیدا شوی دی چې اکثرا د غټو ځواکونو د دنیا غټو ځواکونو چرته چې دوی منځ کې مخالفت راشي، دوی د دوګانه طریقه یا هایبرید یا د فورت جنریشن یا سلورم نسل جنگونو څخه کار اخلي، چې هغه د فوج او د غیر فوجي د مدني او غیر د عسکري فرق پکې لیدل کېږي. نه ځکه چې لکه چې روسیان کوریبیا واخیستله، اوس هغه عملیات چې په موسکو کې کېږي هغه انحرافي اختلالي عملیات دی چې اوس روسان لک مخکې شوي و په جنګ کې. هغه اختلالي عملیات کېږي نو معلومات نه کېږي چې دا اصلي داعش یا نو یا نه و. داسې یو منبع ثابت هم کړی نه ده چې دا یو مستقله منبع چې دا د داعش له طرف څخه و.
البته داعش ادعا کړې ده او روسیې مسؤلیت پر اوکراین اچولی، اوکراین هم وایي چې زموږ کار نه دی.
اوس یو کس ابو حفص په لیبیا کې گرفتار شو، اصلا هغه بنیامین نومې و، اصلا د موساد یو اجنت و. دا استخباراتي لوبې اوس په دغه ځایونه کې چې شورشګري ده هلته همیشه جاریه.
بله کور ودان، راځئ چې بحث سره پای ته ورسوو. لږې شېبې پاتې دي. اندړ صاحب، ستاسو په نظر څه کول پکار دی چې افغانستان د داعش له ګواښه په امان کې پاتې شي او بالاخره د نړۍ لپاره نور افغانستان د اندېښنې او تشویش کوم ځای نه اوسي؟
مننه کوم. لمړی خو زه د عمام سره د خبرو پکت وایم چې داعش هیڅکله سیاسي ډله نه ده، یو مذهبي ډله ده. د دوی سره خبرې کول ډېر ناممکن دي، او دا د قوي استخباراتو لخوا نه ګمارل شوي دي او د خپلو موخو لپاره کار تر اخیستل کېږي. افغانستان چې نړۍ هم ویني، او دلته ډېر زبر ځواکونه هم راغلل او اوږده جګړه هم تېره شوې ده. موږ 12 میلیونه مهاجر، 4 میلیونه شهیدان هم داسې څومره کونډې احتمال لرو. نور دې په موږ باندې ګاونډیان د سیمې او د نړۍ وازونه باید ورحمېږي، او په خپل اوسنی حکومت چې د طالبانو تحریک په لاس کې ده، دوی دې هم داسې فکر نه کوي چې دا وطن یوازې دوی ده، دلته د ټولو افغانانو د ورونو ملتونو کور ده. باید یو ښه حکومت چې له سپرسنې وباسي او هلته ټول افغانان پکې شریک دي، لویې جرګې له لارې راشي. زه باور لرم چې د افغانستان داخلي وضعیت چې څومره د ښه کېدو مخې ته ځي، د داعش او د نورو ډلو مخه نیول کېږي، ځکه دا زموږ د خراب وضعیت استفاده کوي، او د اوسني حکومت او د سازمان د نړیوال ټولنې څخه زموږ هیله دا ده چې په لومړي سر کې د سیاسي تعامل لپاره لارې هوارې کړي، او دا به وکولی شي چې د ګاونډیو سره خپلې اړیکې سمې کړي. د هغه وروسته د سیمې د وادو سره تاسو وګورئ چې تېره اونۍ زموږ په پاک او سپیشل خاورې پاکستان بمباردو کې درڅ د دوی له دغه وضعیت استفاده کوي، مختلف د توریستي ډلې په افغانانو باندې کې په داسې حال کې چې موږ وینو چې ډېر مرکزونه د افغانستان له پلونو باندې په ځانګړي ډول په پاکستان کې دي. خو افغانان باید راویښ شي، افغانان باید د خپل د مځکني بشپړتیا او د خپل خلکو د یووالي لپاره کار کوي. کني دا وضعیت به نور هم د خرابې لار ته لاړ شي.
کور ودان اندر سب سلامت او صحیح همام سب ساسو د پای خبري هم او د حل لارې څه کې د لشي چې تر څو په افغانستان کې د غواخونه چې موجود دي عملیه هم د غواخونو په اړه کومې اندېښنې چي دي دا پای ومومي.
تاسو پر خبر پر ارتباط عرض وکم چې لا افغانستان اوس تر ټولو د هیواد د منطقې په پرتله تر ټولو نه کم عملیات کیږي. یعنی څه هغه کسان چې دي یا د دوی فعالیتونه ټول منجمد شوي دي، فریز شوي دي، تر کنټرول لاندې دي. به شکه څه کسان د هغه د مخکني شورشګرانو په منځ کې اوس هم کېدای شي چې اخوا دېخوا په افغانستان کې په تبه طریقه باندې یا په ښکاره ژوندانه وکړي، خو اصولي ځوان لري کنټرول کیږي. پاتې شو تر څو چې افغانستان د سیاسي جنبشونه چې دي، مذهبي جنبشونه، تا خصوصا د نویوم د تیرې پیلې د نویوم لسیزو څخه دا بالکل ګډ وډ شو. یعنی څه هغه کسان خپل هم مذهبي و هم سیاسي و، خو افغانستان کې دا چې نلای غوالي خصوصا د ځواکونه د دنیا د مسؤول ځواکونه دا غوالي چې دلته کوڅه عملیات نهونه شي یا د دې ځای نور ځای ته ضرر ونه رسي، په کار دي چې اقتصادي بندیزونه باندې همکاري شروع کړي، دوباره په رسمیت وپیژني. د فکتو حکومت دا اوس ډېر حکومتونه چې یو بل ته خوښ نه دي، خو یو بل په رسمیت پیژني. داسې خو نه کیږي چې سل پر سل کدا کار وشي بیا هم هغه د سیاسي دي شي مخالفتونه قوي کیږي او بیا د یو شخاله او د شورشګری نو نوې بستر دوباره خلاصيږي چې دا د منطقې ته او دنیا ته خطرناک دی. او دا په کار هم نه ده چې هر کار چې په افغانستان کې په پاکستان کې واچو محلي شرایط هم لري، لکه چې دا یو مخکې د روسانو په دوره کې چې کمونستان خلکو ته ویلي چې دا د پاکستان د مداخله څخه ده. البته مداخله چې اوس نه و، خو اصلي ریشه په افغانستان کې
چې هغه حکومت اوس هم تاسو وایي چې بعد په کور دننه په افغانستان کې دننه د غستونزو ته حل لارې پیدا شي او ملامتي په نور روانه چول شي.
اقتصادي پرمختیا په کار ده، اقتصادي فعالیتونه په کار ده. او دا موږ او تاسو پیسې چې دي هغه چې منجمد شوي دي، د دنیا بانکي سیستم په کار ده چې آزاد شي. کدا دنیا نه غواړي چې حکومت وکړي او لانجه جوړ کړي، یعنی ګورننس ترو کیاوس په کار نه دی چې دا د تاکتیک نه د افغانستان د سیمې نه څه کار وکړي. کدا ته ثبات راشي ټول منطقه ته او ټول جهان ته ګټه ده ان شاء الله.
کور مو ودان ډیره مننه اوریدونکو او میلمنو د دې اونۍ 19 بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسو. یو ځل بیا خپل میلمنو د پوزي او سیاسي چارو لشنون کې احمد خان اندړ او د افغانستان د نړیوالو متخصصانو د ټولنې د مشرتابل غړي عنایت الله حمام صاحب څخه ډیره مننه.
جنت افغانستان دے وطن سم جنت افغانستان